به استودیو خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکوریدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ پشا شوی ویلی دی چې د امریکایي څېړونکو په شمول نړیوالو څېړونکو ته به اجازه ورکړي چې د الوتکې د نسکوریدو د پیښو په اړه تحقیقاتو کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلی دی د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول یې پیل کړي چې په دوو پړاوونو کې به عملي شي. دوستانو، یو عربیا مو هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورتونه هم لرو، خو په لاره خبر وکړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سرټکی. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په تیرې و میاشت کې 233 طالب وسلوال د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. او ایران په تهران کې د الوتکې د نسکوریدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ پشا شوی ویلي دي. دوی به د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان ور وبولي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکوریدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په شمال کې د ملي اردو چارواکو ادعا کړې ده چې په تیرې و میاشت کې 233 طالب وسلوال په بیلابیلو عملیاتو کې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. دا شاهین قلی اردو وایي چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي او کمانډو ځواکونو په مرسته په بلخ، جوزجان، سریپول، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې 9 لوی او کوچني پوځي عملیات کړي. د 209 شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام ازادي رډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي.
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول 27
دیوایی دا تیری وی میاشتی پا اوگدو که 233 کسان دا وویش سرگروپانو پا گدون چی دا طالبانو سرگروپان و پا بیلا بیلو عملیاتو که وشل شوی پا دی که دا طالبانو چلور ولسوالان هم شامل دی او 23 سرګروپانو په ګډون 140 نور ټپیان دي. خاغلی رضایی زیاته کړ چې افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس مشکوک وسلوال هم نیولي او همدارز 23 تنه نور وسلوال د ولت ته تسلیم شوي دي. دا ملي اردو د دې چارواکي د دې د اپاړه وسلوالو طالبانو سندي ویلي او په خپل واکتو غیم سپیناوي ستونزمن دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. آی او ایم وایي د دې ډلې زیاته برخه چې شمیرې 415,000 ته رسیږي په ایران کې د اقتصادي بحران له پراخېدو وروسته افغانستان ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډېر افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغېز هم پر همدې ډول کارونه دي. د مهاجرت نړیوال سازمان زیاته کړې چې له ایران څخه د رسنو شو کډوالو شمیر له نمایي زیات جبري ستل شوي او پاتې په خپله خوښه ستانه شوي. په 2013 کال کې له ایران څخه هیواد ته د ستنو شو کډوالو شمیر 233,000 تنو ته رسیده. آی او ایم په دې ریپورت کې همداراز ویلي چې له ترکیې څخه 25,500 زیات افغانان هیواد ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډیر دا کډوال ترکیې په جبري ډول ایستلي دي. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه واورئ. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکوریدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ پشا شوی ویلي دي چې د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربولي چې د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکوریدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د 100 افغانانو په شمول 126 کسان وژل شوي وو. د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له ایران لخوا اعلان شوه چې امریکایي، کاناډایي او برتانوي چارواکو وویل دا ډېر امکان لري چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندې لګېدلې وي. ایراني چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې دوی ځواکونه دي بوئنګ و درې و اته سفر سفر الوتکه نسکوره کړي وي او لویدیزو هیوادونو یو وخت چې په دې اړه د ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایی چلند ادارې مشر علي عبدزاده ویلي دوی به د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورډ او د بوینګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکو کې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د هوایی چلند د سازمان د اصولو پر بنسټ د امریکا ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورډ حق لري چې په څېړنو کې برخه واخلي، ځکه په پیښه کې بوینګ جیټ الوتکه ښکېل وه چې متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې. تکه د سې شنبې په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولویده. چارواکو تایید کړي چې په الوتکه کې سپاره یو سلو شپږ اویا تنه سپرلۍ ټول مړه شوي. په دوی کې یو سلو شپږ څلوېښت ایرانیان، لس افغانان، یوولس اوکراینیان، پنځه کاناډایان او څلور سویډنیان شامل وو. دا پېښه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بالستیک توغندیو برید وکړ. په لیبیا کې جنگی مشر خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه ویلي دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د استلو کمپاین ونه دروي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه او ترکیه په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړي. د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو ویاند احمد المسماری ویلي دي دوی په لیبیا کې د سولې لپاره د هر حرکت ملاتړ کوي، خو دوی به د هغه څه په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي چې د په ترابلس د ترهګرو ډلو ولکه بللې ده. او د ګرجستان بلتون پال سیمې افخازیا پارلمان د بلتون پال مشر راول خجیم با دا استفا غوښتنه کړې. د افخازیا پارلمان چې ځان د دې بلتون پال سیمې رسمي قانون جوړونکي بولي پرون ویل چې د دې اقدام هدف په ټولنه کې د غزیاتیدونکو بې ثباتۍ مخنیوی دی چې د دوی په وینا ښایي غیر مسؤلانه عواقب ولري. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول پیل کړی دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان په برخه کې دی چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درمل غوښتنه کوي. زموږ خبریال دغه سیمې ته ورغلی او په عربي ریپورت ولرو. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوالم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له افغان ادارو څخه په ژمي کې د مرستو غوښتنه کوي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښو په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوې او اوس ویلي دي چې د امریکا په شمول نړیوالو څېړونکو ته به اجازه ورکړي چې د اوکراینۍ لویدلې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تحقیقاتو کې مرسته وکړي. مخکې ایران ویلي وو چې په دې برخه کې به چاته د تحقیقاتو اجازه ورنه کړي. پخ پرونه کې همدارنګه لویدي زو رسپانو ته کتنم لرو. دوونیس پروګرامونه کور کلی او د نیمه نړۍ پروګرام هم وړاندې کیږي. تاسو زموږ اغلا ازادي راډیو نه اوري. لومړنی ریپورت راخلو. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ټاکلو د طرحې عملي کول پیل کړي. د کورنوي چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د کورنیو چارو وزارت همداراز د چار شنبې را په دې خوا د مجرمینو پر ضد عملیات هم پیل کړي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په کابل کې د جنایي پیښو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې د نوي امنیتي پلان پر عملي کولو کار روان دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوي طرحې په اساس د کابل د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس وګمارل شي. ښاغلی اندرابی زیاته کړه چې د دې پلان د عملی کولو لمړی پړاو د کابل لمړی او پنځمې حوزې څخه پیل شوی دی.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش نو
د کابل اصلی امنیتی پلان دو پړاوونه لري. د لومړی پړاو عملی کول نه میاشتې او دوهم پړاو تر دریو کلونو پورې وخت نیسی. د نه میاشتو پروګرام تمرکز تر ډیره پر دې دی چې څنګه مسلکی او تعلیمی یافته پولیس چې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوي وي د مشرتابه په کچه کې وګمارو او همداراز داسې کړنلارې جوړې کړو چې خپل کاري بهیر حتی خپل تشکیل لات و څیرو څو د هاوزول نننۍ واقعیتونو سره سمون ولري. لمړی طرح د محل په لمړی او پنځم هاوزه کې تر تطبیق لاندې ده.
به کار انداخته شوه چې هاوزه 1 او 5
د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خپلو خبرو په دوام په کابل کې په جنایي پیښو کې د ښکېلو کسانو پر ضد د پولیسو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې دا اقدام د کابل ښاریانو اندېښنو ته د ځواب ویلو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 13 کسان نیول شوي دي. په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې یوې ډلې غلو د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د روانې اونۍ په پیل کې د کابل په 14 حوزه کې د چړې په ګزارونو وواژه. له دې پیښې وروسته پر ټولنیزو شبکو د کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل شو. د ظفری د کورنۍ غړی عباس فراسو که څه هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدامات ستایي خو وایي چې په دې برخه کې ځنډ شوی دی.
وزارت امور داخله دیگر نهادهای امنیتی امنیت ملی
د کورنۍ چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو هڅونه کړه او موږ د امنیتی ادارو د نه پاملرنې له کبله د علي سینا ظفری په ګډون یو شمیر خاریان له لاسه ورکړل. که پر خپل وخت اقدامات شوي وای اوس به ظفری او د هغه په شان لسګونه نور ځوانان ژوندي وای.
دغه ځوان دیگر تال زنده می بود.
لبلې خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي پر څرنګوالي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه وایي د کابل جګپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې وویل چې د جرمونو پر ضد د مبارزې نوې تګلاره جوړه شوې او همدارس د امنیتي مسؤلانو په کچه لازم بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1999 کال په وروستیو کې هم د کابل د 11 امنیتي حوزو امران لدان ډالر اکرل او د هغوی پر ځای نوې کسانو ګمارل. اوس به ولیدل شي چې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په مقصد د دې وزارت نوې اقدامات به د امن پر واستو کې څومره اغیزمن وي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. د کجکی په تنګي سیمه کې ترسل ډیر یغه کورنۍ د حکومت او مرستندوی ادارو څخه د خوراکي او ژمنوي توکو غوښتنه کوي چې په تنګي کې د محاصره سرتیرو سره یو ځای کلونه کېږي بندې پاتې دي. په اړه یې رپورت زموږ همکار الیاس تایرا کوي.
کدی وای چې دا
خپلوان کار نور دوست
خپل خپلوان
د کجه کې په تنګي کې د محاصره کورنوي غړي والي ته چې د لشکړګا څخه ورغلي دی راټول سوي دی او د خپل کورنوي د پاره د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کورنۍ د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د سختو جګړو لامل آیستا آیستا د خپل کورنوي د غړو سره د کجه کې تنګي ته کډه سوي چې د امنیتي ځواکونو په لکه کې د طالبانو زړه جګړه کوله. د دوی د کورنوي د غړو او مشمانو شمیر په داسې حال کې ډیر سوی دی چې د خوراکي توکو اندازه پر د ورځې نه بلی ته کم سوی ده.
یو نفر د درې ورونو دي درې سره ولاړ دي. دغه سړی چې دی معنی یو زوی دی دی په خپل ولاړ دی. زه دوه مزامن ولاړ دی یو زه خپل ولاړ یم. هغه خو ډوډۍ یو دولت راکوي کورې ودان منګر خو نو په کور کې چې 15 تنه یم 16 تنه یم هغه نو هغه نور ته چی شو ورکم.
د کجکی نږدې 99 سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. یوازې هغه سرتیر او ورسره کورنۍ په یو واړه ځای کې اوسیږي چې د ملي اردو سره یو ځای د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کوي. د دې ځای خلک کورونه نه لري. دوی په نیم نړېدلي بازار کې په داسې خونو کې ژوند کوي چې لسګونه کلونه وړاندې د دوکانونو په ډول جوړ شوي دي. د کجکی یو بل سپین ژری سفر محمد وایي د 2014 میلادي کال راهیسې ماشومانو میوه نه ده خوړلې. په نس ندی مړه او د ژمي پر رسیدلو سره ناروغان ډیر سوي دي درملو ته اړتیا لري.
خپل اولاد هم په خطر کې چولې دي، خپل په سر مار لمرته ولاړ یو، هم به ولاړ یو د میاشت لپاره. موږ دا سنګر نه ولې لکو، مقصد تاسې موږ سره دا وکړي چې زموږ د اولاد غم وخوري، زموږ د کورو غم وخوري. زما لس تنه الداري ده، یکې تنه ماته ګوري. په یو وسیې برود راخیستی کوچنیان پر بغل ورسره دغلي چې وایي مثلا سیب یې راخیستی دي چې په برود ځان وړي. نور هغه میوه موږ نه ده غوښتی چې موږ ته سیب راواړوي، موږ ته مالټه راواړوي، موږ ته صرف زموږ د خوراک هغه شی چې مثلا غله ده چې موږ دوریت ورته لرو، هغه زموږ اکمال دی اوسې.
د کجکی په تنګی کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د لوږې شکایت کوي چې د ترکانو لخوا د برېښنا د دوهمې فابریکې د کار ترڅنګ د بند د دوهم فاز کارونه هم پیل شوي دي، او د ملي اردو په شمول خپل ترکی واویا کمپنۍ هر ورځ جوړه هلیکوپټر پروازونه لري چې کولای سي یوه وړه برخه د دغه کورنیو سره د خوراکي توکو انتقال ته ځانګړې کړي. د کجکی ولسوال عبدالرازق مظلومیار هم مني چې په تنګي کې د دوی سره محاصره کورنۍ په تر ټولو بد حالت کې دي. هغه په دې برخه کې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې د مرستې غوښتنه وکړه.
دا خلک کورونه چې دلته چې دي دا په ډېر په سخت ناورین کې دي، په سخت مشکلاتو کې دي. دلته داسې جراحي ډاکټر نشته چې دوی یو عملیات وکړي. هغه داسې جراحي ډاکټر چې ما چې پټې بدل کړي خلاص پټه وروته پټې بدل.
د هلمند والی هم د کجکی تنګي ته چې د یوه لوی پله د ګټې اخیستنې مراسمو ته ورغلي و، دغه کورنیو دا ستاسو سره ځینې ژمنې وکړې. دوی تعهد وکړ چې هلته بندې کورنۍ به د بند او فابریکې ساتنې ته دوام ورکوي، او حکومت به ورسره په میاشت کې د هلیکوپټر د یو پرواز زمینه برابروي چې خلک د خپل اړتیا وړ توکې په بازارونو کې رانیسي او بیا یې کجکی ته انتقال کړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د هلمند د کجکی په تنګي سیمه کې د محاصره کورنیو مو اوریدل چې دا ژمی په سړه هوا کې له حکومت څخه مرستې غواړي، خو دا یوازینی څوک نه دی چې په افغانستان کې مرستو ته اړ دی. په خوست کې میش وزیرستاني کډوال له مرستندوی ادارو او افغان حکومت څخه د ژمنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په وروستیو ورځو کې یو شمیر کړي د پکتیکا له برمل او لمنې هم ګلان کم ته ورغلي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. نجیب الله لوخی له پاړه له نور تفصیل سره.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران او د ګلان کې پوسیدونکي له افغان حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دوی وایي څو ورځې مخکې ګلان کې ته د پکتیکا د برمل او لمنې څخه یو شمېر کورنۍ راغلي چې نه یې سرپناه شته او نه هم خوراکي توکي لري. د وزیر قوم یو مشر عمر خان آزادې راډیو ته وویل
اول خو د لمنې نه کاډېر غللې لکه په میر سفر باندې درش سنتې اورا الودل یو او هغه غریبونو بیگ په بایبون پرته دی میشته اول ستونزه ده دښ دی چې د میشته د کټې د سرپناه ډیر ضرورت ای او بیا د میش خلک د فورا او د مرسته د نره د ژمنه توکي د فورا لکه کمباله شو ترپال شو دغه د فورا د میش د فورا ډیر سخت ضرورت ای او بل د ژمنه مرسته چې کیما دو د خلکو کسای غرایز علاقاتو خداسه لړګای مټکای نه لري میشته سړو ډیر انتهایی تکلیف دی دغه نمیش ټول بیمورون شوی دی.
په ګلان کې کې د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر ملک جمشید مسیده موي نوی راغلی کډی تر هر سمخ کې سرپناه ته اړتیا لري او خوراکي توکي هم نشته.
خاص کر د نوی کډی چې په سنارو غلی دی دا ډیر داستی چې مطلب د سره د سرپناه لګه د سر د چت چتینا دا نشته ورسره چې کوم دی او د خوراکي مواد ډیر کمای دی ورسره او ورسره چې کوم دی لکه د نور کولی چې کوم دی خلک سرپناه چې کوم دی دا خرابې شوي دي چا درې درې څلور څلور کړی شي چا ته مسله دو دا د حل شي ورسره چې کوم دی د ډبلیو پی نامې ژوند هغه ورته یي چې دغه مواد کم دی په چار د چې مواد د ډېر کوکاډې نور روانې دي او ورسره چې کوم دی چې ورته چې شیرې کیږي نو په چار د چې ژمنې مرستې د هم سره وشي.
په ګلان کې د عبدالله په نوم یو کډوال چې د بنو اوسیدونکی دی وایي
چې لکه موږ شوی دی کیمپول میر سره دوڼارو کوله غوړی ویرو کول دل ویرو کو لکه دا وی چې اس مثال په دغه خلک باندې نه را باندې
ګلان کیم د خوځ د ګربز پولیس ولای کی موقعیت لري. دا چې ګلان کیم کې د مرستو بهیر ولې ستونزې لري د ګربز ولسوال محمد یونس صدران ویل
یو خودی دوی یو منظم تعداد نه دی معلوم ځکه وخت په وخت چولته شرایط خراب شي دوړی غوړی تا دوی دول ترسي نو تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نسبی څوکرو شي یو تدابیر کوي سنت ستونزې پیدا کیږي. موږ د غستون د جناب ولی صاحب سره شریکه کړی او زی دخل ورګانو وظیفه سپرل دي ان شاء الله پلان وخت به دي دستون زحل شي.
بلورته د خوز کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وای د بیړنیو حالات لپاره تدابیر شته او کارتیا پیښ شو دوی کولای شي لیوی تر درې ورځې پورې موده کې زیانمنو سره بیړنۍ مرستي وکړي.
مونگ چیٹی مر لگلو یہ کام خوص دی چی تقریباً دی پنجو سو کورنائیو پشو خوکے دی پکتیکا ولایت برمن ولسوالای نا دیلی رو غلی دی مونگ دی پورا زید حوادث و ریاست تا خبار ویر کرد دا چی آجیل استراری غنڈ ونی سی طول مؤسسات آر دوت کی چی دیتا دی کمکونو جلب وکو او یونیسیاف سره مرکزی دفتر سره تماس کیو.
په خصوص او پکتیکا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا د مرستو په کمیدو د وزیرستانو یو کډوالو ستونزې ډیره شوې دي.
دوستانو وس همدا چې د ایران او امریکا ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ اغیزې به پر افغانستان سوي په دې اړه لویدیځ رسنۍ څه وایي سفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
انټرپریټر خبرونې په دې پوښتنې یوه مقاله پیل کړې چې آیا افغانستان به د امریکا ایران د جګړې ډګر وي. په مقاله کې راغلی که تهران د خپل لوړپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې په خبرګون د غچ اخیستلو ګواښونه زیات کړي، ختیځ ګاونډی افغانستان به ورته یو اسانه هدف وي. په افغانستان کې چې لویدیځ لور ته ایران پروت دی، د امریکا 2000 تر 3000 پوځیان میشتي. د ایران لوړپوړو چارواکو ګواښ کړی چې په سیمه کې به د امریکا پوځیان په قراره پرې نږدي. د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په 3مه د امریکا په لاس د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی وژنې د امریکا او ایران کړکې اوج تر سواله. ایران امریکا ته د غوښونو په دوام چهارشنبه سهار وختي په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې پر راکټونو وښتلې. انټرپریټر خبرونه چې د استرالیا له سیدنی نشرات کوي لیکلي چې په داسې تاریخي حالاتو کې د امریکا ایران د جګړې خطر افغانستان ته هم ورپېښ دی. انټرپریټر لیکلي چې افغانستان به د ایران له ملاتړو برخمنو ملیشو یو هدف وي او ښایي د ایران او طالبانو اړیکې لا پسې پراخې شي. امریکا او طالبان لا د سولې یا اوربند هوکړې ته نه دي رسیدلي او د انټرپریټر په لیکنه ایران له طالبان نن چې د امریکا په وړاندې 13 کاله جګړه کړي خای خپل پوځي ملاتړ لا زیات کړي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼه د هغه سپاره چې په افغانستان کې د ایران د سپاهي قدس ډلې نفوذ بلل شوی یو مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې افغان چارواکو له هغې ډلې د بامیان لوالي طاهر زهیر سره د اسماعیل قاآنی د یوې پخوانۍ لیدنې ته اشاره شوې. قاآنی د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان وټاکل شو. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د مقالې له مخې اسماعیل قاآنی بامیان ولایت ته د سفر پر مهال ځان د ایران د سفیر مرستیال بللی و. ورځپاڼې بامیان ته د قاآنی د سفر په اړه د افغان حکومت د پلټنو اعلان ته په اشاره وایي هیڅکله به معلومه نه شي چې د سپاهي قدس دغه لوړپوړی چارواکی د څه لپاره بامیان ته تللی و. ظاهرا دی په بامیانو کې د یو روغتون د کار د څارنې لپاره ورغلی و. د بامیان والي طاهر زهیر چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل دا باید روښانه شي چې قاآنی له ده سره په خبرو کې ولې ځان د سفیر مرستیال معرفي کړی و او هدف یې څه و. انډیپندنت فارسی ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د نفوذ په اړه هیڅ شک نشته. د رپورټونو په اساس دغه ډله د فاطمین لښکر تمویلوي چې پکې اکثر افغانان د سوریې جګړې ته استول کیږي. سپاهي پاسداران د کورنیو جګړو له وخته په افغانستان کې د پاموړ حضور لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نو ریو سم ننګرهار ته زو په ننګرهار کې د داعش تغړو هغه قضیه او ماشومان چې افغان حکومت ته تسلیم شوی و یو سلو یو دیرشتنه یې پر خپلو وارثانو ته وسپارل شول. په اړه یې له جلال آباد څخه د سهار ګل امیرزی رپورټ اورو.
د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست وایي چې تر دې دمه یو سلو یو دیرشتنه ښځې او ماشومان چې 50 تنه ښځې او یو اتیا ماشومان وو او د داعش په لیکو کې وو خپلو وارثانو ته وسپارل شول. خو دا چې دغه کسان څنګه او د کوم میکانیزم له لارې خوشي او خپلو وارثانو ته سپارل کیږي د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو رئیس وجیه الرحمن شینواری په اړه وایي.
نورونو لاره دا ده چې ولایت مقام ته عریضه کیږي. ولایت مقام عریضه د قبایلو ریاست ته رالیږي. د قبایلو ریاست غونه محلی تضمین یو پختنه یو نفر محلی چې دغه تضمین وکړي د چرته به یې چاته سپاره نو هغه تی نه اخلو دغه نه پس ملي امنیت راځي هغه راوړي دلته تثبیتي هویت په داسې شکل باندې تثبیتي چې ته پختنه کوي چې دا د خور ده او دا مې خور ده او دا مې ورور ده دغه نه پس ورکو نه کوم مشکل جوړو نه په خرڅو نه کوم تاوان یعنی هیڅ نوع مشکل نشته بل خبره مهمه خبره دا ده چې موږ دولت دی خلکو ته امن اعلان کړی دی څوک هم چې ورپسې راځي ګوره موږ خو سره مشکل لرو که څوک د دې خاطر نه راځي چې ماته به څه ووایي ګوره موږ هیچا ته څه نه وایو راشئ خپل حیا عزت مو په حیا سره بوځئ وسپارئ
د داعش وسله والی ډلې د غړو د دغو تسلیم شوو ښځو او ماشومانو د خوشی کېدو لړۍ نن پنځشنبه د هغې جرګې د پریکړو له مخې پیل شوه چې د ننګرهار د چارواکو د دغه ولایت د قومي مخورو او د کرخې اخوا د قبایلي مشرانو ترمنځ تېره ورځ شوې وه. د دغه جرګې ګډونوال قومي مخور ملک عثمان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د جګړې اصلي عاملینو ته سزا ورکړي او په خبره یې چې ښځې او ماشومان د دې لپاره چې افغاني دود پر ځای او درناوی ورته شوی وي د خوشي کولو پریکړه یې کړې ده. وایي د دغو کسانو د خوشی کېدو په بدل کې ورسره قبایلي مشرانو ژمنه کړې چې د په خبره تیروتنه شوي او بیا به نه تکرارېږي.
موږ ورته توصیه کړې چې تاسو چې خپل کورونه لاړئ موږ هم الحمدلله مسلمانان یو پښتانه یو تاسو دوی ژمنه دا وه چې دا موږ به بیا دې وطن ته په سپک سترګې نه ګورو او دا موږ سره یو ورونه یو یو عزیزان یو او موږ اشتباه سابه کړې.
اخوا د تسلیم شوو له ډلې یوې شاوخوا اویا کلنې مېرمنې چې نه یې غوښتل خپل نوم واخلي رسنیو ته وویل چې د پاکستانی حکومت د ظلمونو له امله افغان خاورې ته د امن ځای په توګه راغلی خو 15 کلن احمد بیا وایي چې وسلی او ټریننګونه د دې لپاره ورکول کېدل چې ګوندې په افغانستان کې وجنګیږي او په خبره چې د خوارجو پر وړاندې جهاد وکړي.
پاکستان د موږ غالو کنه دا چې پاکستان بو والو موږ نه لرانګي چې مالونه خلک دا د رول دا چې غبره کاوه دا امن تر روغل بیا موږ باندې تاسو ځان شروع بیا غاډه پاکستان نه پرخو دا چې تاسو نه پرخو دغه په څنګه موږ د جیل یار باندې چوک ترن شروع شاندار دی باندې نوست هغه چې باندې ارته کې دی دا لاس کول دا موږ غاټه غنار وتاړي خپل پیرون لاس کول کوي
دا سو کالم کېږي اول چین تراغلو خو با سال تم جهاد کوو بس یالته نه زور باندې راغلو دلته تسلیم شو اوس بس دلته یو خوشاله یو دلته بس هغه راتول چې خوارج دی او جنت ته خوري دی ورځه په بس ټوپکونه راکړي اور مونږه څه خبرو چې دا مسلمانان ما سره ورونه پلار مور ټول دی راځه
د داعش تسلیم شوی کورنۍ داسې مهال د ویجرګی لارې خپل خپلوانو ته سپارل کیږي چې سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې دولت تسلیم شوی پاکستانی داعشانو میرمنې او ماشومان به هیڅ کله د پاکستان حکومت ته نه بلکې د دوی خپلوانو ته به وسپاري.
آزادي رادیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو زموږ له ازادي رادیو نه اوري. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څیړنې اداره او نورو نړیوال کارپوهانو ته اجازه ورکوي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. په دې پیښه کې د لس افغانانو په شمول 106 کسان وژل شوي دي. په اړه به د پامیر سایل تفصیلي ریپورت واورو.
کاناډایي وزیر اعظم او ځینو نورو غربي مشرانو ویلي شواهد ښیي چې د جنوري پر اتمه له تهران سره پرېوتې مسافر وړونکې اوکراینۍ الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې ده. جسټن ټروډو بیګا ویل د خپلو او ملګرو هیوادونو له یو شمېر سرچینو یې استخبارات ترلاسه کړي دي او شواهد ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې په هدف ویشتونکې ایراني توغندي ویشتل شوې ده. ټروډو په خبري غونډه کې ویل کېدی شي دا یو ساحه وي خو د الوتکې د پرېوتو د بشپړو او کره پلټنو غږ یې وکړ. تر نوموړي مخکې ځینو امریکایي چارواکو د نومنوښودو په شرط ویلي ول چې د سپوږمکۍ یا سیټلایټ راډار او نورو برېښنایي معلوماتو پر اساس باور لري چې د ایران فضایي دفاعي نظام بوئنګ 777 الوتکه غورځولې ده. تهران د توغندي له وجې د الوتکې پرېوتل رد کړي او پر کاناډا یې غږ کړی چې هغه استخبارات ورسره شریک کړي چې وایي ایران الوتکه ویشتلې. د جنوري 8 پر سهار وختي د اوکراینی هوایي شرکت الوتکه د تهران له امام خمیني هوایي ډګره تر پرواز لږ سات وروسته پرېوته چې پکې سپاره ټول 106 کسان ووژل شول. په پیښه کې د 11 اوکراینیانو 2 ایرانیانو 3 کاناډایانو او 10 افغانانو په ګډون د سویډن جرمنی او برطانی وګړي هم وژل شوې دي. دا پېښه تر هغه څو ساعتونو وروسته وشوه چې ایران په عراق کې پر نړیوالو پوځي اډو توغندي وورول چې ورسره سم داسې شکونه وزېږېدل چې ښایي الوتکه تر برید لاندې راغلی وي. د ټروډو تر خبري غونډې لږ ساعت وروسته شپې ناوخته د برطانیې وزیر اعظم بوریس جانسن په یو بیان کې وویل معلومات ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې هدف ویشتونکي ایراني توغندي ویشتلې چې ښایي دا کار قصدي نه وي. تر کاناډایي او برطانوي وزیر اعظمانو مخکې د جنوري پر 9 امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ هم وویل چې د الوتکې پریوتو شکمن کړی دی، ځکه چې د ده په وینا هغې له داسې سیمې پرواز کاوه چې کیدای شي څوک تیروتی وي او ویشتلی وي. د اوکراین لوړپوړي امنیتي چارواکي الکسی دانیلوف ویلي هیواد یې دا څېړي چې آیا توغندي الوتکه غورځولې او که څنګه. نیوزویک مجلې او سی بی ایس ټلویزیون د امریکایي امنیتي او استخباراتي او یو عراقي چارواکي په حواله خبر ورکړی چې اوکراینی الوتکه په روسي تور توغندي ویشتل شوې ده. پینټاګان پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې، خو د ایران د ترانسپورټ وزارت په یو بیان کې ویلي چې په توغندي د الوتکې د ویشتلو کیسه هیڅ سمه نه ده. په بیان کې راغلي چې د پیښې پر وخت یو شمېر کورني او نړیوال پروازونه د اوکراینی الوتکې په څیر له ځمکې 2440 میټره لوړ روان ول.
دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په شمال کې د ملي اردو سرتیری وایي چې په تیرې و میاشت کې دغلته په بیلابیلو عملیاتو کې تر 233 زیات طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپي دي. وسلوالو طالبانو د دې د اپاړه تبصره نه ده کړې. دا مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي رپورټ کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکوریدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس په شاشوي ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینی الوتکې د نسکوریدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د 10 افغانانو په شمول 168 کسان وژل شوي وو. په لیبیا کې د جنگي ډلې مشر خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه ویلي دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره جګړه ونه دروي. د ګرجستان بیلتون پال سیمې ابخازیا پارلمان د بیلتون پال مشر راول خجیمبا د استعفا غوښتنه کړې ده. او بلغاری چارواکو د اوبو او چاپیریال ساتنې وزیر پرون د یوې جنایي قضیې په اړه د تحقیقاتو په هدف د 40 ساعتونو لپاره توقف کړ. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خبرونې په دوهم نمایي کې نیمه نړۍ چې د خصو لپاره ځانګړی پروګرام دی او کور کلی خبريږي، خو مخکې له دې نه چې د نیمه نړۍ پروګرام ته ورشو د دې خبرونې ورسته خبري ریپورت راخلو او دا هم د افغان خزو په وړاندې د شتو ستونزو یو بیلګه ده. په شمال کې د فاریاب ولایت یو ولسکلنه میرمنه د هغې د خاون لخوا داسې وهل شوې او ټکول شوې چې دواړه پښې فلج او سمې خبرې نشي کولی. دا ځوانه میرمن په جبري توګه یو کال مخکې د بدو په بدل کې یو 20 ځوان ته واده شوې وه. په اړه یې له سیمې مجیب رحمان حبیب زیار رپورټ راکړي.
لال بیبی نومی کی اب ولس کلن تھا دسوانہ میرمن د فاریاب ولایت د غورما چولس والے اصلی اسی دن کے دا دی لال بیبی کورنئی ہگئی و کال دمخا پا بدل کے یو شر کلن زوان تھا پواد وارکڑا دی لال بیبی پہ خبر اچھے ہگل اشپگ میشٹو رائی سے دخبل خوان لخوا لا تاوٹتی خوالی سر مخوا دسوانہ میرمن چھ پا افغانستان کے دی جبری و دونو یو قربانی دا دی ڈیر درد او پر وجود دی دی جور و ٹپونو ولا کبلا خروانی حالت نہ لری او پسما خبر نشی کولای. لال بیبی وځه وای چې خاوند یې وهله او ټکوله او غختل یې چې وی وژني. فتح الله خان د لال بیبی پلار وایي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب کې لور د هغې څخه له پوښتنې پرته په بدل ورکړه.
خوش کرے
دای وای چې د لال بیبي لواده ورسته له هغه سره پاړی کک نه فتح الله خان وای چې یو میاش د مخه د لال بیبي د خسر کورنۍ هغه ته وویل چې لور یې په سرطان ناروغۍ اخته ده. لال بیبي 25 ورځې د فاریاب په مرکزي روغتون کې بستر وه، خو د ښې درملنې لپاره په تازګۍ سره مزار شریف ته رالېږدول شوې ده. د هغې د درملنې معذف ډاکتران وایي که په دوامداره توګه ترې مراقبت او ساتنه وشي روغتیایي حالت به یې ښه شي. د هغې د درملنې مسؤول ډاکتر میراج الدین میراج ازادي راډیو ته وویل
تحت مراقبت جدی قرار بگیره و در عین زمان در می حالتی باید پاسمانای که ایجاب میکنن نزد ازی تا کمی زخمای ازی مکمل بیبود پیدا کنن تا او وقت مریض باید داخل بستر باشه.
تردید ما خویل شوی بود چه احتمال لري د سخت و تپونو لکبره د لال بیبي پخې پریشي. د فاریاب ولایت د امنی قماندان غیب الله سعادت وایي چې د لال بیبي خاوند د غورماچ ولسوالۍ د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تښتېدلی دی، خو پولیسو د هغه پلار نیولی او ترې څېړنې روانې دي. د فاریاب د بشر حقونو د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په تېر یوه کال کې د ښځو په وړاندې د تشدد 144 پیښې په دغه ولایت کې ثبت شوې دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په سلامونو مې د خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونې به واوري چې یو شمېر نارینه خپلې خزی ته په ټوکو او یا غوسه کې د طلاق لفظ کاروي او ورته وایي چې طلاقوم دي یا پر ما طلاق یې. آیا د دا ډول الفاظو په کارولو سره ښځه طلاقیږي؟
اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته، دی بې د نیت نه طلاق په دې کې واقع کیږي.
د طلاق تر رامنځته کېدو په صورت کې څه کول پکار دي؟
په خپله رضا او رغبت سره لاړ شي، بل خاوند وکي او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به یې طلاق ورکړي، بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلی شي.
د نیمې نړۍ دا خپرونه وکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې واکمه جبرخیل راوړوي.
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ویلی د خدای لپاره تر ټولو منفور حلال کار طلاق دی، یعنی که څه هم د طلاق جواز شته بیا هم دا ښه نه ده ګڼل شوی چې ښځه او میړه په اسانۍ له یو بل څخه جلا شي. خو ځینې داسې کسان هم شته چې هر وخت خپلې ښځې ته د طلاق کلمه په خوله راوړي او ورته وایي که داسې که هغه سې وکړي پر ما طلاق یې، یا هم په ټوکو کې ورته وایي چې تا طلاقوم او بله ښځه کوم. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رومان د دې کار لامل د نارینه و ناپوهی او د ښځو د ویرولو لپاره د طلاق کلمې یادول یوه وسله بولی.
زموږ ټولنه کې هغه بعضی طلاق او بعضی د ډار خبرې دوی د یوه وسلې په توګه استعمالوي، لکه په کور کې کم تاوتریخوالی چې دوی لري او یا نورې داسې مهمې خبرې چې دوی غواړي خپله ښځه د مختلفو طریقو له لارې تاثیر لاندې راولي یا هغه وډر کې.
ایوه میرمن چې موږ یې د لیمې په مستعار نوم یادوو وایي خاوند به یې په غوسه کې هر وخت ورته ویل چې طلاق یې، خو اوس هم